ستړي مسي وخت ماځګر 15 بجې شوي نن د سېشنبه ورځ د 2015 کال د جون 2 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې په وروستۍ خبري غړي کې موزا عبدالستار او احمد شازنی کله ته تیر ده چې روغ جوړ او خوشاله وایست په روانه غړي کې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان او افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو په روانه غړي کې د پاکستان مطبوعاتو ته او هم ورسره سره نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو خو په پیل کې به احمد شازمي خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچې کې د پاکستان وزیر اعظم ویلي دی چې د مستونګ پیښه د دغه صوبې د دوو قومونو ترمنځ د نسلي کرکې پارولو یو هڅه وه. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی دی چې د خیبر پښتونخوا د کوزدر پر حلقه پی کې 15 نوي بل سره انتخابات کیږي او د افغانستان مشرانو جرګه غوښتنه کوي چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو 15 نظربند چارواکي دغه هیواد ته انتقال کړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د مستونګ پیښه د دغه صوبې د دوو قومونو ترمنځ د نسلي کرکې پارولو یو هڅه وه چې د پښتون او بلوڅ سیاسي مشرتابه له خوا ناکامه کړل شوه. نوموړي دا خبرینه په کوټه کې د مستونګ د خونړۍ پیښې په اړه د بلوچستان صوبایي حکومت له خوا را بلل شوې ټولګوندي غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
دشمن جو ہے وہ اس قوم کو
زمج دشمن غواڑی چې دا قام تقسیم کړي او لبیل بیل لارو دا هڅه کوي هغه کا په بلوچستان کې وی او کا په نور پاکستان کې کله دا دشمن هڅه وکړي چې دا قام په فرقیز لارو کې تقسیم کړي او کله بیا په نسلی لارو کې د ځینو خلکو دا خوښه ده چې دې قصې ته هوا ورکړي او دلته یو فرقه له بلې فرقې سره او یو طبقه له بلې طبقې سره وجنګوي لکن باید چې دا سیونسي.
نواز شریف زیاته کړ چې حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره منظم عملیات پیل کړي دي او هر ځای چې ترهګرۍ کیږي هلته د دوی حکومت او امنیتي ځواکونه په حرکت کې دي. د تیر جمعې په شپه وسوالو د بلوچستان په مستونګ سیمه کې لپشین څخه کراچۍ ته روان له دوو بسونو پښتانه مسافر راکښته کړل او یو وشته پر هغه ځای په ډزو وژل. په کوټه کې په نننۍ ټولګوندي غونډه کې د سوای حکومت د گورنر وزیر اعلی او نور وزیرانو ترڅنګ د بیلابیلو ګوندونو مشران او امنیتي چارواکي هم ګډون کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری می افتخار حسین د خیبر پښتونخوا د نوښارد مقامی عدالت له خوا نن په ضمانت خوشی شو. می افتخار تر خوشی کېدو وروسته رسنیو ته ویلي چې نوموړی د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشردابه په وینا د سیاسي انتقام په واجنې ول سوی وو.
سیاست کې مخالفت وی کله څوک په حکومت کې او کله څوک خو دغه مخالفت ذاتیاتو ته یا دشمنی ته رسول دا خبره نه ده. مقامی د پاکستان تحریک انصاف قیادت د صوبایي قیادت سره په تماس کې وو او هغه بیا وزیر اعلی سره په رابطه کې وو او هغه دشمنی کونه والا نن په خپل ګامونو ستومانه دي. چا چې هم دا کړی دي د هغه نه یوازې لار نیول پکار دي بلکې د دوی لپاره سزا ورکول هم پکار دي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې صوبایي حکومت په دې کې نه دی ککړ او دا هر څه پولیس کړی دی او دوی به د دې پلټنې هم وکړي. می افتخار حسین د مې پر دیرشمه نیټه په نوښار کې د بلدیاتي انتخابات پر مهال د یو ځوان د وژل کېدو په تور نیول شوی وو. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی دی چې د خیبر پښتونخوا د کوزدر پر حلقه پی کې 15 نوي بل سره انتخابات کیږي. دا اعلان تر هغه وروسته سوی کله چې د تیر میاشت پر 8 نیټه په یاد سیمه کې د صوبایي اسمبلی پر دغه چوکی په زمینی انتخاباتو کې شیزي ووټ اچولو ته نوې پرېښودل شوی. دا چوکی د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق تر سېنېټر ټاکلو وروسته خالی شوی و او تیر زمینی انتخابات هم جماعت اسلامي ګټلی و. خبرونه له مشال رادیو خبري. افغان چارواکي وايي په خوست ولایت کې پیوند شته کې ډیر شوستوال وجل دي. د خوست ولایت ویان مبارز محمد زدران له مشال رادیو ته پرالي جلسوي خبر پانه کې وايي چې دوه ورځې وړاندې د خوست ولایت د مساخیلو او ولسوالۍ اړوند افغان ملي امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوسټو باندې سلګونو بهرنیو او کورنیو وسلوالو بریدونه وکړل چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو لخوا په ځوابیا برید سره زیات شمیر وسلوالو وژل شول چې د ډیر شمړي تر اوسه د جنگ په میدان کې پاتې دي. نوموړي زیاتوي چې سور صلیب به دغه مړي د ډیورنډ له کرښې پوری غاړې ته انتقال کړي. د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې پر یو میلمستون په وسوال برید کې د یوې ښځې په شمول نه کسان وژل شوي دي. برید نن سهار وختي د بلخ ولایت په سویلي ولسوالۍ زری کې د چک جمهوریت د بشري مرستو سازمان پیپل ان نیټ پر ساحوي دفتر وسو. د بلخ د امنیت قمانداني ویان شیرجان دورانی وایي چې وژل شوي اووه کسان د ملي پیوستون پروګرام غړي دي چې په دې سیمه کې د کلیوال پرمختګ د پروژو څارنه کوي. نوموړي زیاته کړې چې دوه نور وژل شوي کسان د دوی ساتونکي وو. تر اوسه دې پېښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د افغانستان مشرانو جرګه غوښتنه کوي چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو 15 نظربند چارواکي دغه هیواد ته انتقال کړي. ورسته لدی چې امریکا په قطر کې د 15 طالب چارواکو د نظر بندي مده وغځول، مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید د زمینه برابر کړي چې دغه طالبان افغانستان ته انتقال سي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې افغانستان قانوني نظام لري او کچیر ثابت سي چې دغه طالبان په جرمونو کې شکیل دي، نو باید د افغانستان دننه سزا وویني نه په قطر کې. پنځه طالب چارواکي محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، ملا نورالله نوري، محمد نبی او خیر الله خیرخوا یو کال وړاندې د یو امریکایي عسکر بو برګډال په تبادله کې له ګوانتنامو زندان آزاد او قطر ته انتقال شول. زمږغه مشال رادیو خبري. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی وای د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټ پال ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرسته نه کوي. علی بادی نن په پیرس کې یو کانفرنس په وینا کې ویل ائتلافي متحدانو د اسلامي دولت ډلې د پرمختګ د مخنیوي په اړه دوی ته کافي استخباراتي معلومات نه دي ورکړي او دغه راز د ځمکنیو عملیاتو ملاتړ هم نه کوي. د لویدیځ او منځني ختیځ د شاوخوا شلو هیوادونو وزیران د پیرس غونډې ته راټول شوي او د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزې په ستراتیژي بحث کوي. دا غونډه په داسې حال کې جوړه سوی چې عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې په مې میاشت کې سخته ماتې وخوړله. بلخه د فرانس د بهرنیو چارو وزیر تیرش پاول د اسلامي دولت پر ضد هوایي حمله به یوازې هغه وخت اغیزناک کوي چې په عراق کې سیاسي پوخلاینه رامنځته شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه او ساس پام د موسم د حال او د کرنسي د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 50 پیسې اخستل کیږي او 102 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 155 روپۍ او 155 روپۍ 10 پیسې، یو یورو 112 روپۍ او 50 پیسې او 114 روپۍ، یو متحده عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 10 پیسې او 23 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال په 20 روپۍ 10 پیسې او 20 روپۍ 55 پیسې، یو افغاني په 1 روپۍ 1 اویا او 1 روپۍ 3 اویا پیسې او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خستل کیږي او 220 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران کېدو امکان دی. په پیښور کې زیات نه زیات 15 او کم نه کم 30، په بنو کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا احمد چازمی واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړي. د پاکستان وزیر اعظم د مستونګ پیشي چې پکې یو ویشت پښتانه وژل شوي وو په اړه ویل رابلل شوي ټولګندیز کانفرنس ته ویلي چې دشمن دغه کام ویشل غواړي.
دشمن جو ہے وہ اس قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے.
د خیبر پښتونخوا یو عدالت د عوامي نیشنل پارټي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین خوشی کړی دی. له دې وروسته نوموړي څه وویل؟
سیاست کې مخالفت وی، کله څوک په حکومت کې او کله څوک خو دغه مخالفت ذاتیاتو ته یا دشمنی ته رسول دا خبره نه ده.
د پاکستان انتخابي کمیشن شجی د ووټ له حق د محرومولو پر بنیاد سو هفته وړاندې سوي د خیبر پښتونخوا کوز دیر د صوبای اسمبلی پر چوکۍ سوي ټاکنې لغوه کړي او لسره د انتخاباتو اعلان کړي.
یو ډیره تاریخي فیصله ده. زه خو هم چې زمونږ په ژوند کې اوسله نو دا د جمهوریت لپاره هم یو لوی قدم دی او پاکستان ښځو لپاره یو لوی قدم دی.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان وزیر اعظم ویلی په دې هیواد کې او بهر ځینې ډلې نه غواړي پاکستان پرمختګ وکړي. میانو شریف په کوټه کې د نن د ټولګندیز کانفرنس په مهال دا خبره وکړه. کانفرنس د مستونګ پیښه په اړه رابلل شو. د شنبې په ورځ وسوالو د مستونګ په سیمه کې له مسافر بسونو یو شمېر کسان کوس کړي وو چې پکې وروسته یو ویشت تنه ووژل. وژل شوي ټول پښتانه وو. خدای نور ناصر په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان وزیر اعظم میا نواز شریف وایي د مستونګ پیښه د دغې صوبې د دوو قومونو ترمنځ د نسلي کرکې د پارولو لویه هڅه وه چې د ده په خبره د دواړو قومونو د سیاسي مشرتابه ستاینه کوي چې په دې وخت کې یې خپلو خلکو ته د صبر او زغم په حق ته وویل. نواز شریف وایي د پاکستان بهر او په دغه هیواد کې دننه ځینې قوتونه نه غواړي چې دغه هیواد د پرمختګ پر لور رهي سي، خو زیاتوي د دغه حکومت به دا قوتونه کله هم بریالیتوب ته پرې نه ږدي.
دشمن جو ہے وہ اس قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے.
زموږ دشمن غواړي چې دا قوم تقسیم کړي او لبیل بیل لارو دا هڅه کوي، هغه که په بلوچستان کې وي او که په نور پاکستان کې. کله دا دشمن هڅه وکړي چې دغه قوم په فرقیز لارو کې تقسیم کړي او کله بیا په نسلي لارو کې، د ځینو خلکو دا خوښه ده چې دې قصې ته هوا ورکړي او دلته یوه فرقه له بلې فرقې سره او یوه طبقه له بلې طبقې سره وجنګوي. لیکن باید چې داسې ونه سي، ځکه چې موږ تر ټولو لومړی پاکستانیان یو. د پاکستان وزیر اعظم د کوټې په دې ټولګندیزه غونډه کې وویل، له دې سره چې د مستونګ د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د غمرازۍ لپاره کوټې ته راغلی، بلکې د دې دورې دوم مطلب یې دا هم و چې ټولو پښتنو او بلوڅو سیاستوالو ته داد ورکړي چې دغه صوبایا په لسانی لارو کې تقسیم ته پرې نه شوده. لکه څنګه چې زه په دغه پیښه د افسوس کولو لپاره دلته راغلی یم، همداسې د دې لپاره هم راغلی یم چې هغو ټولو خلکو ته داد ورکړم کومو چې په ډېره ذمهواری دا پیښه سړه کړه. د دې هیڅ درک نشته چې د دغې پیښې تر شا څه ډول قوت دی، ملکي قوت دی او که کوم غیر ملکي قوت دی، ځکه چې په دغه هیواد کې ځینې داسې ډلې هم شته چې د هغوی بیا بیل ایجنډا ده. په کوټه کې د نواز شریف په مشرۍ کې په همدې ټول ګوندیزه غونډه کې د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان، د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسی، اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ، د بیل بیل مذهبي او سیاسي ګوندونو سیاستوالو او یو شمیر لوړپوړو چارواکو ګډون درلود. د پاکستان وزیر اعظم په دې ټول ګوندیزه غونډه کې زیاته کړه، د پاکستان او چین ترمنځ په کوریډور باندې گاوانډي هیواد هندوستان هم راضي نه دی او د دې په خبره هغه نه غواړي چې دغه پروژه کامیاب شي. په چاینا او پاکستان اقتصادي رهداري باندې د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو اتفاق ډېره لویه خبره ده او له اتفاق سره سره یې دا پروژه قبول کړه او خپله یو بدله. لیکن زموږ دښمن دا پروژه ختمول غواړي. تاسو بنن هم زموږ د گاوانډي هیواد بیان لیدلی وی چې د هغوی څنګه عکس العمل دی او چین ته ویلي چې دا اقتصادي رهداري دوی ته قبول نه ده. تر دې وړاندې کله چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کوټې ته راورسید، نو په گورنر هاوس کې یې د صوبې د امنیت په اړه د یوې غونډې مشري وکړه چې پکې د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان او د دغې صوبې لوړپوړو چارواکو ګډون وکړ. نواز شریف په دې غونډه کې امر ورکړ چې د مستونګ پیښې قاتلین دې ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل سي، تر څو د ده په خبره د دښمنانو هغه حاصل چې دغه هیواد باثباته کول غواړي له ناکامۍ سره مخ سي. د ویلو وړ ده چې د تېرې جمعې او خالی په منځنۍ شپه له پښین سیمې څخه کراچۍ ته پر لاره د دوو بسونو 22 پښتانه مسافر وسلوالو په ډزو وژلې، چې وروسته یې مسؤلیت رسنیو ته بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې یونایټیډ بلوچ آرمی قبول کړی و، چې تر دې پیښې وروسته د وژل سویو مسافرو د کورنیو په غوښتنه همدا ټولګوندیزه غونډه رابلل سوې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
خو هم له دې سره چوخت په کراچۍ کې میشت د بلوچستان صوبې د پښتون میشتو سیمو خلک په دې وروستیو کې د بستونګ په سیمه کې رامنځته سوې پیښه اندېښمن کړي دي. په دغه پیښه کې وسلوالو د مسافرو په دوو بسونو له شلو زیات پښتانه مسافر وژلي وو. په وژل شویو کسانو کې ځینو د کراچۍ په امپرس مارکیټ کې او نورو سیمو کې واړه او لوی کاروبارونه درلودل. په دې اړه ظفر کریمي د ځینو کسانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
د کراچۍ په کورنګۍ کې د چایو د هوټل مالک سلام اچکزی وای په دې پیښه کې دوه کلیوال په نخښه شوی. هغه زیاتوي دې پیښه د دوی د سیمې خلک سخت اندېښمن کړی دي.
اول زه سړی ما کډ آستو کلیله دا ورځ دوه درې ما متاثر کړ چې بای الله ټیک نه دی، نو کډ مې روکاو کا، نو داسې بعضې نور کسانم باندې اثرات پرېوتلی دی چې بای بای د الله څه پته ولګېږو، نو بیا به ځو. هسې خو پوچونه بند شوي نه دي، دنیا دې روان دی، خو خاص داسې سوچ سمجھ والا سړی په تشویش کې دی چې عدالت سب معلومات ونه سي نو نشي ولاړ.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو زیاتره خلک د مزدورۍ او کاروبارونو لپاره کراچۍ ته راځي. د کراچۍ او کوټې ترمنځ نږدې 200 کیلومتره لار ده چې هر ورځ پرې په لسګونو د سورلو بسونه تګ راتګ کوي. د کراچۍ په امپرس مارکیټ کې د بسونو د اډې یو منیجر وایي، د نورو کلونو په همدې ورځو کې به د دوی په اډو رش وو، خو دې پیښې د خلکو په ګڼه ګوڼه اثر کړی.
زمنم شایسته خان دی په وطن کې د پښینیم په دا خو اوس موږ روژه رااله ده سچیک هوټلونو والا دي چې دي دا ټول کور ته ځي رش په دغه روزو کې ډېر دی په دغه اخترو په روژه کې لکه دا اوس چې دا کوم دا پیښه اوس خو د رش پې هم دغه دی هغه رش دا دی لاړې اوس مخکې به د غلو خطره وه اوس خو بیا دا د سر خطره ده دا خو بیا ډېره غټه خطره ده
خایسته خان زیاتوي له دې لارې د بلوچستان له بېلابېلو برخو او افغانستان څخه ګڼ شمېر مریضان هم د درملنې لپاره د کراچۍ بېلابېلو هسپتالونو ته راوړل کېدل خو د دې پیښې وروستو په دغې سلسله کې هم کمی راغلی دی په بلوچستان او کراچۍ کې د فرقې ځون خطو هدفي وجنو او د بدامنۍ د نورو پیښو له کبله زیاتره شیعه هزارګان وار د مخه په جازونو او یا هم د پولیسو په پیرو کې سفرونه کوي خو د مستونګ پیښې د کراچۍ او کوټې ترمنځ سفر کوونکي پښتانه هم د ورته حالاتو سره مخ کړل سلام اچکزی وایي د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو خلک او کراچۍ لازم او ملزوم دي او که دا لار د پښتنو لپاره خوندي نه شي نو دا به د دوی په اقتصاد لوی ګزار وي
کراچۍ نه گزاره نه کیږي او هلته به دا پیښې وویني نو سخت خفګان یم زار سیاه خدایه دا به موږ سره څه کي دا د هر چا سره کیدلی شي دا د حکومت څه علاوه بل څوک حل کولی نه شي نه د عوام کار دی نه د عوام د وس کار دی حکومت دا دی چې دا دهشتګرد ونیسي نو حکومت والی پوځ هم شته پولیس هم شته دا نظام دی هغه دا کار کولی شي چې وغواړي
د کراچۍ او کوټې ترمنځ موټر چلوونکي هم د دواړو ښارونو ترمنځ د غځېدلي سړک د زر تر زره د خوندیتوب په تمه دي ظفر کریمي مشال رډیو کراچۍ
اوس هم یو بلې موضوع ته راځو هغه دا چې د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا د کوز تیر د صوبای اسمبلی پر چوکۍ له سره د انتخاباتو اعلان کړی دی دا چوکۍ جمعیت اسلامي ګټلې وه خو ښځې له وټه څخه بې برخې سوې وې له دې وروسته مدني ټولنې او ځینو سیاسي ګوندونو احتجاج وکړل او عدالت ته ولاړل تفصیل سراج زهیر راکوي
اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن میډیا افسر خوشی دلم مشال ریډیو ته اوی چې کوز دیر کې زنانه د وټ نه منې کولو په معاملې الیکشن کمیشن دغلته د بیا وټونو کولو اعلان وکړو د نوموړي په وینا چې د لړکی د عوامي نشتل ګوند لخوا ورکړل شوی درخواست باندې دا ورېدنې په وخت په دغه حلقه باندې د وټونو دوران زنانه د وټونو نه منې کولو ثبوتونه ترلاسه کړي دوه وروسته الیکشن کمیشن دغه حلقې انتخابات وزنډول او اعلان یې وکړو چې دغلته به بیا وټونه کیږي د کومې نیټه چې به وروستي اعلان یادې وی چې د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق د سنیټر منتخب کېدو نه وروسته دغه چوکۍ خالی شوې وه چې پرې په زمینی انتخاباتو کې د عوام نشتل ګوند د امیدوار په مقابله کې د جماعت اسلامي امیدوار اعزاز الملک ګټلې وه کله چې مشال ریډیو د الیکشن کمیشن په دې فیصله باندې د جماعت اسلامي د دیر نه د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده محمد یعقوب نو پختن نو هغه وې بالکل زیاتې وو کوئی الیکشن
کمیشن هیڅ ثبوت نه و چې ګڼي چې خدمه نکنده ووټ نه دا ریسټریکشن هم دې نه جوړې دا سیدا گواهان او غیره طلب کول نو دا یو بالکل زیاتې شی دی فیصله خلاف مونږ وسا های کورټ ته ځو
همدارنګه کلی چې مشال ریډیو دا و منشتل ګوند د قومي اسمبلی په خوانی غړي بشرا گوهر نو پختل نو هغه دا ډیره غټه فیصله وګرځوله او وی
یو ډیره تاریخي فیصله ده زه خو هم چې زمونږ په ژوند کې وشله نو دا د جمهوریت لپاره هم یو لوی قدم دی او پاکستان خزو لپاره یو لوی قدم دی چې 50,000 نه زیاتې خزې په لوی دیر کې د خپل حق نه محروم کړي دې فیصلې نه پس بس سیاسي پارتيانې هم د هغې لوکل کینډیډیټ یا د هغې لوکل چې کوم ممبران دي هغه به هم دا حوصله نه لري چې داسې اګریمنټ بیا وکړي
د ذکر د چې د دې حلقې په حق لا ویل کېدل چې دغلته 350,000 زنانه د سیاستوالو د زبانی لوزنامې تر لاندې د وټ د حق نه محروم ساتل شوې وي چې تر مخې الیکشن کمیشن دغه انتخابات وزنډول سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی دی چې په خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د امنیت ذمہواری د صوبایي حکومت ذمہواری و د ټاکنو پر مهال شاوخوا 40 کسان وچل سوي وو نور تفصیل د اسلام آباد څخه د احمد الله پر رپورت کې
د الیکشن کمیشن په خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې په میډیا کې دا تاثر ورکړی کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې د ټاکنو پر مهال د امن په ځای ساتلو ذمہواری د الیکشن کمیشن و په خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې ټاکنې کول د ګډ عمل دی او په دې مهال ایوه اداره هم د خپلو ذمہوارونو انکار نشي کولی مشال ریډیو چې کله د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن ویان سویل احمد سره تماس ونیولو نو د نوموړي وینا وه چې دوی صوبایي حکومت ته بلدیاتي انتخابات د مرحله وار کولو مشوره هم ورکړې وه خو صوبایي حکومت دا تجویز قبول
نه کړو.
الیکشن کمیشن کار انعقاد دی د الیکشن آئینی طور باندې ټول ادارې هغه خوا که صوبایي حکومت دی که وفاقي حکومت دی باور دی چې الیکشن کمیشن د اسټس کوي په دغه الیکشن په هغه انعقاد کې هغه که د سیکورټي ارینجمنټ وي هغه که د انتظاماتو په حوالې سره لاجسټکس نور هم څه وي که نه نو بنیادي طور باندې د سیکورټي ارینجمنټ دی دا د صوبایي حکومت دی.
د سویل احمد د خبرو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی فضل حکیم وایي
الیکشن کمیشن کوم پالې چې هغه لمخ کې عمل جوړ کی چې عدالت بدا پکاري دا خو زمونږ کار نه کوي چې رسوم روټونه دي دا یو تعداد مطابق وو جوړ کی دا خو الیکشن کمیشن کار دی زمونږ کار نه کوي.
مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو شابودین خټک نه تپوس وکړو چې د امن او امان او انتظاماتو ذمہواری د الیکشن کمیشن کار وی او یا که د صوبایي حکومت نو په جواب کې نوموړی وایي
په قانون کې د الیکشن کمیشن اف پاکستان کار د الیکشن د پاره هغه انتظامات کول دي چې کوم میټیریل پکار ده هغه تیاری او د هغه حلقو چې کوم د ووټر لیستونه دي د نورې کیسې دي د دې ټولو شیزونو خیال بساتي خو په دې ټولو خبرو کې به هم حکومت به هغوی سپورټ کوي. اوس امن و امان چې کوم دی دا د متعلقه حکومت ذمہواری ده. الیکشن په دوران کې که څه غنډګردي کېږي یا د لاین آرډر سچویشن جوړیږي دا د متعلقه حکومت ذمہواری ده.
د یادونه ده چې د بلدیاتي انتخاباتو وروستو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو چې د انتخاباتو دوران په پولینګ سټېشنو کې د ګډوډۍ او د جنگ جګړو د پیښو ذمہوار الیکشن کمیشن دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو.
په خیبر پښتونخوا کې درې ورځې وړاندې سوو بلدیاتي ټاکنو مخکې د بر دل سیاسي ګوندونو په یوه جرګه کې فیصله سوه چې ښځې به ووټ نه اچوي، خو بیا هم ښځې رایې اچولو ته راووتلې او په لومړي ځل یې ووټونه واچول. دوی ویل که له ښځو بغیر ټاکنې کېږي نو دوی یې نه مني. ځینې سیاستوالو پر ښځینه رایې ورکوونکو د پابندۍ وجه خراب امنیتي حالات ښودلي دي. غلام غوس په دې اړه رپورټ لري.
د مئی په 1:30 په بلدیاتي ټاکنو کې په بردیر او کوزدیر کې په ځنی پولینګ سټېشنو په اول ځل ښځو هم په جمهوري نظام کې خپلې رایې واچولې، خو د بردیر د واړۍ په رنګ په ځنی سیمو کې د ښځو د ووټونو بهیر د ګډوډۍ ښکار شو او دې لړکی د بردیر د پاکستان پیپلز ګوند جنرال سیکرتر جانزیب خان مشال ریډیو ته وویل
په دې باره کې اول د زنانو او د دې امیدوارانو باره کې خبره شوه په جماعت کې چیرې موږ بر زنانو ووټ نه کوو، کنه دا جماعت اسلامي والا رالوې چې دا خبره کوو چې زنانو ووټ نه کوو، موږ دا کسان به سم ناسي او خبره به کړي چیرې په قران باندې خبره کړل چې موږ بر زنانو ووټ نه کوو. بیا موږ ته پته نه لګي چیرې کوم ځای کې دا خبره شروع شو زنانو ووټ کوم ځای شروع شو، کنه په ماته چې اطلاع وشو چیرې پوری واړی کې گورنمنٹ گرل میڈل اسکول واڑی پائن کے خز ووٹن کی والتا مقامی ڈی ایس پی تلے دے او اپوائے خورا کرل چیرہ دلتا بم خلاصی کے او تاسو زنانو تیوی چاہتی زکین او زائی
په وړۍ کې د ښځو په ووټونو د سیاسي ګوندونو ترمنځ د لانجې پر مهال ځینې کسان جوبل هم شو او کومي ښځې چې د ووټ اچولو نه منع کړې شوې وې هغوی د شپې د دیر چترال لوی لاره هم د احتجاج په توګه وتړله. که څه هم د بردیر په شمول د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې زیاتره ښځې ووټ اچولو ته پرې نه ښودلی شوې، خو د بردیر د جماعت اسلامی امیر صاحبزاده پسی الله مشال ریډیو ته وویل چې د بردیر سیاسي ګوندونو دا ځل په یو جرګه کې دا فیصله کړې وه چې د ښځو د ووټ اچولو مخه به نه نیول کیږي.
موږ ټولو یو بل سره فیصله کړې وه چې دلته دیر بالا چې دی دلته زنانه 52% 52% چې دی دلته زنانه دي، دا د دې ووټ حق چې دی نو دا د دې نه محروم کول چې دی دا زیاتې دی، بالکل دوی ته اختیار دی که دوی خپل ووټ فل کول غواړي نو په کار ده چې حکومت داغې د فار انتظامات برفور وکړی شي او هغوی راشي خپل ووټ کاسټ کړي.
په جمهوري نظام کې د زنانو د رایې اچونې په اړه یو مثبت بدلون دا هم راغلی دی چې اوس څوک هم په ډاګه د ښځو د رایې اچونې مخالفت نه کوي.
موږ د ښځو ووټونه بند کړي نه دي، خو دا خلک داسې دی پوره امن
چې دلته لکه حالات داسې دي چې لکه ښځې په خپله نه راوځي اوټته.
د مئی په دیرشمه په بلدیاتي ټاکنو کې یو شمیر د ګډوډۍ او تشدد په پیښو کې د خیبر پښتونخوا په ټوله صوبه کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي او د 60 نه زیات جوبل شوي دي او د ښځو د ووټونو د مخې نیولو او د تشدد د دې پیښو په وجه په دې انتخاباتو د سختو نیوکو لړۍ لا هم دوام لري.
د غلام غوث د خیبر پښتونخوا د نوخار یو عدالت د اوبامینیشل ګوند جنرل سیکرټري می افتخار حسین خوشی کړی دی. نوموړی د شنبه په ورځ د ترکین صاف ته وګړي د وشل کېدو وروسته نیول سوی. نن له خوچ کېدو وروسته د وویل چې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند ترکین صاف له د سیاسي انتقام اخیستل غواړي. نور هر له پېښوره د شبرجان په ریپورت کې
نوخار یو مقامی عدالت نه د برکی د ورستو د عدالت بهر می افتخار حسین مطبوعاتو ته وویل چې خیبر پښتونخوا حکومت سیاسي انتقامی کاروي وا او بغیر د سګونای دیونی ول او ډیر ورځې په بندیخانه کې تیر کړل. د تور لګو چې پاکستان تحریک انصاف ګوند مقامی قیادت وزیر اعلی سره په صلاح باندې د هر څه کړی دی.
سیاست میں مخالفت ہوتی ہے اور کوئی کبھی حکومت میں ہوتا ہے کبھی کوئی حکومت میں ہوتا ہے لیکن
سیاست کے مخالفت ہوئی کل سوک پہ حکومت کی او کل سوک خود دغه مخالفت ذاتیاتو تا یا دشمنی تا رسول دا خبر نه ده. مقامی د پاکستان تحریک انصاف قیادت د صوبائی قیادت سره په تماس کې وو او هغه بیا وزیر اعلی سره په رابطه کې وو او هم دغه شان دا خطرناک اف آی آر کړی شوی دی او هغه دشمنی کونه والا نن پخپل ګامونو ستومانه دي. خو ولې ضرور د دې پلټنې پکار دي او چا چې هم دا کړی دي د هغوی نه یوازې لار نیول پکار دي بلکې د دوی لپاره سزا ورکول هم پکار دي. د پښتنې په جواب کې چې دوی به اوس څه کړنلاروي نو می افتخار حسین وویل چې په ذاتي او سیاسي انتقام باور نه لري او چې څه ورته پارټي وایي هم هغه به کوي. که د وژل شوي کس پلار نن هم په قسم خوړلو دا خبر کوي چې په دوی دعوا نشته نو څوک وو چې د ده د ګیرولو لپاره دومره خطرناک اف آی آر په دوی وکړو چې د تلو ترنه څه لاره نه جوړېده او دا یو ډېر خطرناک تصویر دی او په دې باندې خفه هم یم. خو ولې زه دا خبره خامخا کول غواړم چې زه انتقامي جذبه نه لرم. زه د باچا خان منونکی یم او د چا نه به هم ذاتي بدله یا انتقام وانه اخلم او نه به د چا په ضد څه قسمه ګام پورته کړم. خو ولې د پارټۍ منونکی یم او چې پارټۍ راته څه وایي نو وړاندې به هغه شان کوم. ولی هم پدې لړ کې چې کله په خیبر پښتونخوا کې واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي وزیر او صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی نه وپوښتل نو هغوی مشال لیډو ته وویل که صوبایي حکومت سیاسي انتقامي کاروي کوله نو هغوی سره نور هم ډېر لاره وي. ولې په دې کې دوی هیڅ قسمه ککړتیا نشته دی او دا هر څه مقامي پولیس کړی دي.
پولیس تو طرف نے کیس چھوے دے اور عدالت بری کرے دے در صوبائی حکومت پر کیس زیرو انوالمنٹ اور سکس فون صوبائی حکومت پر دے کی ملوث میں دے نمنگا سیاسی انتقام بلی یقین لرو یہ پولیٹیکل ورکر دے میں افتخار اور منگا داغا عزتن کو غالو چی داغا آغا سرکم جاتے شوے دے کبھی جاتے نو انشاءاللہ پورا پورا داغی رفتہ کو اور داغی تحقیقات پکو
دا پا مول دا چی دری ورز وڑان دے نوخار پا بو کی میں افتخار حسین بندے دا پاکستان تحریک انصاف گن دا یغلی دا قتل داوا وا ولی دا هغه د وژنې وروستو د وژل شوي کس پلار شیرعالم عدالت ته خپل بیان کې ویلو چې هغې نه وړاندې په می افتخار باندې او نه پې اوس څه قسمه دعویداري لري. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهار شنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مای کې د افغانستان په اړه ریپورټونه لرو. قبایلی سیمه شمالي وزیرستان د اوتمانزو د جرګې په اړه یو ریپورت لرو او د دې ترڅنګ د فاټا پیس لوبو یعنی د امن لوبو په اړه ریپورت لرو. خو اوس 15 بجې سوي دي. امه چازمي به خبرونو لنډې وړاندې کړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د مستون پیښه د دغه صوبې د دوه قومونو ترمنځ د نسلي کرکې پارولو یوه هڅه وه چې د پښتون او بلوڅ سیاسي مشرتابه لخوا ناکام کړل شوه. نوموړي دا خبرونه په کوټه کې د مستون د خنړی پیښې په اړه د بلوچستان د سوای حکومت لخوا را بل سوي ټولګوندیزې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټري می افتخار حسین د خیبر پښتونخوا د نوښار د مقامی عدالت لخوا نن په ضمانت خوشی شو. می افتخار تر خوشی کېدو وروسته رسنیو ته ویل چې نوموړی د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرتابه په وینا د سیاسي انتقام په واجه نیول شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړ دی چې د خیبر پښتونخوا د کوز دیر پر حلقه پی کې 95 به لسر انتخابات کیږي. دا اعلان تر هغه وروسته سوی کله چې د تیر میاشت پر 8 نیټه په یاد سیمه کې د سوای اسمبلی پر دغه چوکۍ په ضمني انتخاباتو کې ښځې ووټ اچول ته نوې پرېښودل شوې. افغان چارواکي وایي په خوست ولایت کې په پیوندشت کې ډېر شو سوال وجدي دي. د خوست ولایت ویان مبارز د درانه مشال رړې ته په رالېږې سوې خبر پاڼه کې وایي چې د ورځې وړاندې د خوست ولایت د موساخیل ولسوالۍ اړوند افغان ملي امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوستو باندې سلګونو بهرنیو او کورنۍ وسلوالو بریدونه وکړل چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو لخوا په ځوابي برید سره زیات شمېر وسلوال ووژل شول چې د ډېر شمېر یې تر اوسه د جنګ په میدان کې پاتې دي. د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې پر یو مېلمستون په وسوال برید کې د ویشیز په شمول نه کسان وژل شوی دي. برید نن سهار وختي د بلخ ولایت په سویلي ولسوالۍ زری کې د چک جمهوریت د بشر مرستو سازمان پیپل ان نید پر صحاوي دفتر وسو. د افغانستان مشرانو جرګه غوښتنه کوي چې د افغان حکومت په قطر کې د طالبان 15 نظربند چارواکي دغه هیواد انتقال کړي. ورسره لدی چې امریکا په قطر کې د 15 طالب چارواکو د نظربندۍ مداوغه ځول. مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید د دې زمينه برابر کړي چې دغه طالبان افغانستان ته ورانتقال شي. او د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادی وایي د بغداد نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالې ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرسته نه کوي. احمد شاه زمید خبرونو لنډیز وړاندې کړل او دا چې پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي رابعه اکرم خانی تفصیل وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي نړیوالی منډۍ کې د پیټرولو په نرخونو کې زیاتوالي له وجې د پاکستان حکومت ملک د پیټرولو مصنوعاتو په نرخونو کې سمدستي اضافه وکړه. د ادارې په وینا د تیلو د ګیس د نظم ادارې د ډېر اضافي سفارش کړی و خو وزیر اعظم نواز شریف د 6 ارب روپو د رعایت منظوري ورکړه. ادارې زیاتوي په یو داسې وخت کې چې قومي بجټ په 3 ورځو کې راتلونکی دی پکې شاخوا د 300 ارب روپو د نوي ټیکس لګېدو امکان دی. دا شان د روژې میاشت هم شروع کېدونکې ده نو منافع خور هم د شیانو نرخونه واکولې شي او د کې هم شک نشته چې په نړیوال منډې کې نرخونه په اوچتي دودي خو د پېټرول مصنوعاتو کې د اضافه دا وخت نامناسب دی د دینه به ام ولسه مشکلات سیوا شي. ادارې په وینا معاشي ماهرونو خدشه ښکار کړی چې په ماشينري تعمیراتي سامان چمړې د لوبو سامان سرجیکل آلی کالینې په موبایل چینی غوړی او تیلو په نرخونه کې اضافه کېدې شي. نو که چېرته د پېټرول مصنوعاتو په نرخونه کې کمی او زیاتوالی نړیوال منډې سره تړل شوی دی خو بیا هم حکومت لدا خبره یقیني جوړول پکار ده چې د دې منفي اثرات په اولس پرونه زی. ادارې اخیره کلی کې حکومت له پکار ده چې د ګرانې مخنیوي لپاره موثر اقدامات وچت کړي په دکاندارانو د نظر وساتي کرایې د هم مناسب وساتل شي او په مارکیټونو کې د نگرانې نظام جوړ کړی شي. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې اضافه په اړه وزیر اعظم نواز شریف د اولس د درد احساس کړی دی خو د یو اوږدې مودې پس پېټرول مصنوعاتو په نرخونو کې کموالی راغلی و باید چې دا حکومت نور هم کړی وي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په خبر کې شاخوا 350 کاله پخوانی د مغل بادشاه اورنګزیب په دور کې د جوړ کړی شوی دلاور خان جومات حالت په اړه د اثارې قدیمه به حیثی افسوسناک ده. ادارې مخکلي کې چې صرف دلاور خان جومات نه بلکې په خبر کې نور هم یو شمېر تاریخي ودانې د حکومت توجه غواړي. ادارې لیکي د مغلیه دور 80% نخې ختمې شوې دي او کله دلاور خان جومات د لګ ډیر تاریخي اثر محفوظه جوړ نه کړی شول نو را روانو 100 کالو کې به هم دا ختم شي. ادارې په وینا د اثارې قدیمه د کمی کارکردگی چرته نخکاری د سلووجی چې اثر قدیمه تیزه سره ختمیږي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل لیکي چې اوس اسلام آباد په اړه د افغانستان زغم ورو ورو کمیږي او د هغې لوی وجه په کابل کې د وسلوالو لخوا زیات شوي بریدونه دي. برخو امنیسټي انټرنیشنل په خپله یوه بیانیه کې په پاکستاني حکومت غږ کړی چې د خبریالانو د خوندیتوب په اړه کړې ژمنې دي پوره کړې. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له مجد بابر اورو.
امریکای ورسپانه وال سټریټ جرنل په خپل یو مقاله کې لیکي چې په کابل کې د وسلوالو لخوا د پرله پسې بریدونو له امله افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته خبرداري ورکړې ده چې په پاکستان کې میشته د افغان طالبانو د مشرانو فعالیتونه دې محدود کړي او په کورونو کې دې نظر بند کړي، ګنې دغه هیواد سره به ډیپلوماتیکي تګلاره بدل کړي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې دغه هیواد افغانستان سره د تعلقاتو پیاوړي کولو او په دغه هیواد کې د امن راوستلو لپاره ژمن دي. خو د ورسپانه په خبره د افغان ولسمشر اشرف غنی له دفتره د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه ته په یو رسمي خط کې ویل شوی دی چې که اسلام آباد په رښتیا هم په افغانستان کې د امن راوستو په لړ کې سنجیده وي، نو زر تر زره دی طالبان په واک کې کړي. د ورسپانه په خبره پاکستان ته استول شوی په دغه مکتوب کې ویل شوی دی چې په دغه هیواد کې د امن راوستو د ژمنې سره سره افغان ولسمشر سره د دین علاوه بل چاره نشته چې د جنگي دورې ولسمشری په غاړه واخلي او د خپل هیواد د خزو او ماشومانو د خوندیتوب ذمہواری په سر کړي. ورسپانه لیکي چې دغه خط لب لهجې نه سرګندېږي چې د پاکستان د خارجه او پوځي انتظامی پر مخ کې د کابل زغم ورو ورو کمیږي. د تیر میاشتې په 12مه نیټه کابل ته د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ته سفر پر مهال خاغلی شریف په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونه په سختو ټکو کې غندلی وو او دغه وسلواله مبارزه یې ترهګري بللې وه. بلخوا امنیسټي انټرنیشنل په خپل یو بیانیه کې د ایشیا ټایمز د پاکستانی وجل شوي خبریال سلیم شهزاد په څلورمه کلیزه په پاکستانی حکومت غږ کړی دی چې د خبریالانو د خوندیتوب کړې ژمنه دي پوره کړي. په بیانیه کې راغلی دی چې د سلیم شهزاد د وجنې پاړه د ولسی احتجاجونو او د دغې وجنې پاړه د پلټونو د غوښتنو نه باوجود تر دا مهال نه خو د هغه او نه د نورو هغو وجل شوو خبریالانو پاړه تحقیقات ترسره شوي چې د استخباراتي ادارو سره سره د نورو وسلوالو لخوا وجل شوي دي، نو ځکه اوس هم په دغه هیواد کې خبریالان د ویرې په ماحول کې ژوند تېروي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نن په پیرس کې د کډونکو غونډې موضوع د عراقي پوځانو لخوا د اسلامي دولت سخت ریز ډلې څخه د رمادي شهر بیرته نیول دي. په دې غونډه کې د شلو لوی دز او منځني ختیځ هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو برخه اخیستې وه. په دې اړه تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
نن په پاریس کې په عراق کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد د جګړې په اړه یو کانفرنس وشو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په دې کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل چې د ائتلاف متحدان د هوایي استخباراتو په برخه کې کافي مرسته نه کوي چې د اسلامي دولت د پرمختګ مخه ونیول سي. د وویل چې د ځمکني ځواکونو ملاتړ هم کم دی. د ائتلاف غړیو شلو لویدیز او منځني ختیځ هیوادونو وزیرانو په پاریس کې په دې غونډه کې د اسلامي دولت پر ضد د جګړې د ستراتیژي په اړه خبرې وکړې. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې عراق د مې په میاشت کې د رمادي له سقوط سره تر ټولو لوی پوځي ناکامۍ سره مخامخ شو. رمادي د انبار ولایت مرکز دی چې نوي کیلومتره د بغداد په لویدیز کې پروت دی. د پاریس غونډې په درشل کې د فرانسې د بهرنی چارو وزیر وویل چې هوایي بمباری به یوازې هغه وخت بریالی وي چې په عراق کې ملي پخلاینه وسی. اسلامي دولت سختریز ډلې د عراق په انبار ولایت کې د اپریل میاشتې راهیسې د پښو ټینګولو هڅې کوي. داسې ښکاري چې په پرونی حمله کولو سره دغه سختریز ډلې غوښتل د ائتلاف ځواکونو ته خبرداری ورکړي. پرون د بغداد په شمال لویدیځ کې یو ډیر لوی ځانمرګی برید وسو. په هغه ځای کې د ائتلاف ځواکونه د ځوابي حملو تیاری کوي. په دې حمله کې لږ تر لږه 30 پولیس ووژل شول. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی چې یو منځدریز شیعه دی باید سنی عرب قبایل قانع کړي چې په دې جګړه کې برخه واخلي، که څه هم دا یو ستونزمن کار دی چې عبادی نه دی توانېدلی ترسره یې کړي. د یو امریکایي چارواکي په وینا د رمادي له سقوط وروسته شاوخوا 800 قبایلي جنګیالي په رضاکاره توګه غواړي په جګړه کې برخه واخلي او مالی مرستې او وسلې ترلاسه کړي دي. د اټکل له مخې د ائتلاف ځواکونه 12,000 ځواکونه روزي چې د اسلامي دولت سخت دریځ پر وړاندې ځوابي حمله وکړي. عبادی د فرانسې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه د نننې غونډې مشري کوله.
د ملالۍ بشیر رپورټ مو اوریدو. اوس هم افغانستان ته افغانستان کې مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید په قطر کې د طالبانو 15 نظر بند چارواکي افغانستان ته را انتقال کړي. د 15 طالب چارواکي یو کال وړاندې د یو امریکایي جنرال په تبادله کې له چګو له ګونتنامو زندان څخه آزاد او قطر ته انتقال شول. د ولسی جرګې ادارې پلاوی بیا وایي کدا کسان افغانستان ته را انتقالېږي د سولې پر بهیر به مثبت اغیز وکړي. د اسد الله لودین رپورټ ته واښته.
روسته له دې چې امریکا په قطر کې د 15 طالب چارواکو د نظربندۍ موده تمدید کړه، مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید دې ته زمینه برابره کړي چې دغه طالبان افغانستان ته را انتقال شي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمي وایي چې افغان حکومت باید دې طالبانو ستونزه درک کړي او په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلی مسلمیار د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې افغانستان قانوني نظام لري او که چیرته ثابت شي چې دغه طالبان په جرمونو کې ښکیل دي، نو باید د افغانستان دننه سزا وویني نه په قطر کې.
15 تنه طالبان چې په قطر کې ژوند کوي د هغوی وخت پوره شوی او نن په غوارونو کې راغلي چې هغوی ته تمدید شو. وخت د افغانستان حکومت مکلف ده چې نگران اوسي او د دغې خلکو په وړاندې چې امریکایانو د خپل یو سرباز په مقابل کې ډېر مهم خلک خوشې کړه یا نیمه خوشې کړه قطر ته ولېږل او اوس په قطر کې ژوند کوي. د افغانستان حکومت مکلف ته چې هغه دلته راولي افغانستان ته او په افغانستان کې که څوک په عارضي جزا وویني که عارض نه یو خوشکیږي په افغانستان کې خوشي دلته په افغانستان کې دیوالي افغان په صفت باندې ژوند وکړي.
15 طالب چارواکي محمد فاضل اخوند، عبدالحق وسیق، ملا نورالله نوري، محمد نبی او خیرالله خیرخوا یو کال وړاندې د یو امریکایي جنرال بو برګډل په تبادله کې له ګوانتانامو زندان څخه آزاد او قطر ته انتقال شول. دغه طالب چارواکي په قطر کې د هغه هیواد د چارواکو تر څارنې لاندې وو او د جون په لومړۍ نیټه یې د نظربندۍ نیټه پای ته ورسېده. له دې سره سم یو امریکایي چارواکي د یکشنبې په ورځ وویل چې پر دغو 15 طالبانو لګول شوي بندیزونه به تر هغو جاري وي چې د دې مسئلې د اوږدې مودې حل لارې لپاره ډیپلوماتیکې خبرې بشپړې شي. دا د طالبانو هغه څیرې دي چې د کارپوهانو په باور د سولې په بهیر کې هم مثبت رول لوبولی شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې اداري پلاوی هم افغانستان ته د دې 15 طالب چارواکو په راوستو ټینګار کوي او وایي دغه کسان د سولې په بهیر کې مثبت رول لوبولی شي. د دې جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی ازادي رادیو ته داسې وویل:
همیشه د ولسی جرګې نظر دا ده چې موږ غواړو هغه افغان طالبان چې هغه که هر چېرته بندیانې باید افغانستان ته را انتقال شي. موږ کولی شو چې له دوی نه د سولې په مورد کې یو درسته استفاده وکولی شو. نو د موږ هیله توقع بیا هم له افغان دولت نه دا ده چې دوی له وزارت خارجي له لارې نه د امریکې متحده ایالاتو سره خبرې وکړي او دغه بندیان را انتقال شي افغانستان ته.
هڅه مو وکړه چې د ملي شورا د دواړو جرګو د دې غوښتنو په اړه د جمهوري ریاست نظر راواخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره څوک خبرو ته حاضر نشول. د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې افغان حکومت باید د سولې د ټینګښت ابتکار په خپل لاس کې واخلي او هڅه وکړي چې د طالبانو بانفوذ اشخاص د بهرنیو هیوادونو له زندانونو څخه آزاد او افغانستان ته را انتقال کړي. دوی وایي له دې سره به طالبان په حکومت کې د ځان د خوندیتوب ډاډ پیدا کړي او د سولې خبرو ته به زړه ښه کړي.
اسدالله لودین خو بدلته یوې تیروتنې تصحیح وکړه، هغه دا چې دا جنرال نه و بلکې سارجنټ و عسکر و برګدال. یو بل رپورټ ته راځو. ډان ورځپاڼه کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د اړیکو د شوالي لپاره چې کومې هیلې ټوکېدلې وې هغه اوس بیرته په مړاوي کېدو دي، ځکه چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې پاکستاني مقامات ته یو لیک استولې چې ورکې سخت خبرې لیکل شوې دي. نجیب عامر د دې مقالې لنډیز راوړوي.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خبریدونکي ورځپاڼه ډان د افغانستان او پاکستان پر اړیکو یو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو په نوم لیکل شوی یو ستغ لیک رسنیو ته رسیدلی دی. ډان لیکي د لیک د محتوا نه معلومیږي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښوالي لپاره نوې ټوکېدلې هیلې بې ځایه دي. ورځپاڼه لیکي د لیک تر رسنیو ته د رسیدلو برخو نه جوتیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان سره د اړیکو د پاللو او د طالبانو د سګنیو سپرلنیو شدید عملیاتو له کبله د سخت فشار لاندې دی او نوموړي د طالبانو پر ضد د شدید ځواک د استعمال امر کړی دی. ډان ورځپاڼه لیکي د تیرې اونۍ په پای کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په دې موضوع خبرې کړې چې کېدای شي د افغانستان د استخباراتو اداره د پاکستان دننه فعالیت کوي او په ملک کې د بدامنیو د وروستیو پیښو تر شا به ښایي د افغانستان او هندوستان شریک لاس وي. ډان لیکي دا د هغو خبرو برعکس ده چې څو اونۍ وړاندې د پاکستان وزیر اعظم په افغانستان کې د طالبانو سپرلني عملیات وغندل او د افغانستان د ملي امنیت او د پاکستان د آی ایس آی ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره د تاریخي تړون خبرې کړي. د ورسپانې په باور د دواړو هیوادونو ترمنځ تر دې مخکې هم په ځینو څانګو کې یو بل سره مرستې او په ځینو کې د یو بل له پامه غورځول لیدل شوي دي، خو په دې لاره کې ښه خبره دا ده چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د پخلاینې لپاره روانو هلو ځلو ته تاوان نه دی رسېدلی. داسې ګومان کېږي چې د دواړو خواوو د استازو ترمنځ په دې وروستیو کې په چین کې غونډه شوې ده. د راپورونو پر اساس د پاکستان حکومت د دغې غونډې په جوړولو کې مرسته کړې ده او تر دې چې په دې غونډه کې د پاکستان ځینو پوځي چارواکو هم برخه اخیستې وه. ډان په خیره کې لیکي دواړو هیوادونو له پکار دی چې خپل منځي اختلافات په احتیاط حل کړي.
نجیب عامرو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون بیا په یو مقاله کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې په اړه بحث کړی دی. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې ماشومان د راتلونکي لپاره تر ټولو لویه هیله ده. ورځپاڼې زیاتوي چې پاکستان کې لا هم ماشومان سکولونو ته د تګ په ځای په ګودامونو کې کار کوي. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
دی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پاکستاني ټولنې په اړه لیکلي چې ځینې خلک پکې آزاد خیاله دي، ځینې تنگ نظره دي، ځینې کلک مسلمانان دي او ځینې بیا زیات باور پر انسانیت لري. ورځپاڼې لیکي چې په پاکستان کې میشتو خلکو د دې پورته یا د سوو فکرونو په نومونو ټاپې جوړې کړې دي او په خپل منځ کې غیر ضروري شخړې رامنځته کړې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په پاکستان کې خلک دا هر څه کوي، خو په کوم څه کې چې دوی پاتې راغلي دي هغه کارونه دي او دوی خبرې کوي خو عمل نه پرې کوي. ورځپاڼه د ماشومانو د ارزښت په اړه د امریکا د پخواني ولسمشر جان اف کینیډي کول را نقل کړی دی چې ماشومتوب یې بیخي مهم ګڼلی دی. جان اف کینیډي ویلو چې ماشومان د نړۍ تر ټولو زیاته ارزښت لرونکې شتمني ده او د راتلونکي لپاره یوه ډېره ښه هیله ده. ورځپاڼه لیکي چې د نوموړي له دې کوله نه یوازې د ماشومانو ارزښت په ډاګه کیږي، بلکې دا هم ده چې که ماشومان په ښه توګه استعمال سي نو راتلونکی خوندي کولای سي. مقاله زیاتوي دا اوس په خلکو پورې اړه لري چې هغوی د ښه راتلونکي لپاره د خپلو ماشومانو روزنه په څه ډول کوي. مقاله لیکي چې که څه هم د جون پر لومړۍ نیټه په نړۍ کې د ماشومانو ورځ لمانځل کیږي، خو په پاکستان کې د نور هر څه په پرتله دا ورځ له خلکو زیاته هیروي. اکسپرس ټریبیون لیکي چې که څه هم دا یو شتمه پیړۍ ده، خو په پاکستان کې لا هم ماشومان سکولونو ته د تګ پر ځای په ګودامونو کې کار کوي. ورځپاڼه لیکي چې هسې خو په عام ژوند او مطبوعاتو کې ډیر خلک د ماشومانو د حقونو او هغوی ته د تعلیم ورکولو لپاره چیغې وهي، خو په عملي توګه د همدې خلکو زیاتره برخه پر خپلو خبرو عمل نه کوي. اکسپرس ټریبیون لیکي هغه خلک چې د ماشومانو حقونه تر پښو نه لاندې کوي هغوی بیا دا جرم کوي چې د ماشومانو پر وړاندې پر کېدونکو ظلمونو یې سترګې پټې کړې دي.
بوروال کاکړو چې رپورټ یې درته ورولې. اوس هم یو بل رپورټ راځو، هغه د شمالي وزیرستان په اړه دی. پرون په بنو کې د شمالي وزیرستان اتمانځو قومي مشرانو د بیکورکلسو خلکو د واپسۍ د یقین کولو په لړ کې بیا یو لوی جرګه وکړه. دوی غوښتنه وکړه چې که د پوز دا داور رښتیا وي شمالي وزیرستان یې له وسلوالو پاک کړي نو بیا خو باید ټول هغه قبایلي خلک چې د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې به کور سوي دي زر تر زر خپلو سیمو ته ولېشل سي. حکومت د لړکي د جون تر 15مې وخت خوښتې دي. په دې اکله د عمر دراز وزیر رپورټ اور.
تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان اتمانځای وزیر او دا وړو مشرانو لویا جرګه وشوا چې شمالي وزیرستان ته واپسۍ غوښتنې په لړکي ربلل شوې و. جرګه کې مشرانو وویل چې د قبایلي سیمو پارلماني غړو سره خبره یو کړې او حکومتي اعلی چارواکو سره هم د نوډان د ملاقاتونه شوي چې ورته اطمینان ورکړي. سو د روانې میاشتې 15مې نیټې پورې دوی د مثبت ځواب په انتظار دي او په 15 جون به بیا دغه لویا جرګه راغواړي چې وړاندې تګلارې لپاره اتفاق وکړي. دغه جرګې پر مهال د شمالي وزیرستانه قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل د سفران وفاقي وزیر ورته یقین ورکړي چې دوه هفته وخت یې اخستې او د مشرانو مشکور دی چې ورسره په دې اتفاق وکړو.
څومره میټینګونه بکړی وی د گورنر د پی ان او ته په سفران په دفاعه په منګونه ودروا میشته په خیری کې د سفران طرف نه یو میسج ملاو شو چې توس میشتا دوه هفته ټوم رکشتای دا د مود سره وعدادو چې جوشی نه او ته په چیف آر باندې زو توس ته دا خلاو او توس ته په دا هفته کې نه 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 یو مس به دا جواب درکاو چې پاک د وزیرستان د عوام د غریب خیر هي کې عزت هي کې ستلوي یو ام کیم پټه د کرا دنیا ارزوی نن زه 19 کا سونی کنا نن میستا د میسج غلای زو چې د تو سره ونه در زو به غرته ودا د شګول الفاظ دی ور سره د ټول امنګونه سنټرونه د الفاظ دی کلا کلا د مو مسله حل نشو کنا په تو نو زو جوترو وزو په دغه اسلام آباد کوخه پرکشنه چې ټول فاټه مطالبه جایز حق نوی
د جرګې یو مشر ملک جان فراز جرګا تا وینا پر محل وویل چې دوه هفته پورې انتظار وکړی او د نه پس بیا داسې تګلارې جوړ کړی چوڑان دے نتیجے ورکڑی
بدر دا دویاف تے پتہ دا جی ولا گی تے مرکز تے کا داس کی سارو نا چکل یعنی خورشی سار دے لگیا جی جرگا ورتا جوڑا کے چ دا جرگاوی چا ہمیش تو سے ٹولے وی کچرے رے گا کی سارو وڑا ہمیش تو خواشا وارے گا کا نہ وی بیا چ موتو وزی چ پداس پلاننگ وزی چ بیا گھنٹا بعد موتور چ گی جی نا چ بیا پداس اتحاد وزی
د جرګې یو بل مشر ملک خان مرجان وویل نن د فاټا پارلیماني غړي ورسره یو ځای شوی او تمه کوي چې د غوښتنو به مثبت نتایج مخې ته راځي.
ممبر نن فاټا په یوځی کړل دا د غونډه قبایله د پوره د خیر خبره ده د یو لس میاشتې مشترې کړې نو مو په خیال چې په دوه هفته کې قیامت نه جوړیږي 15 تاریخ شیاش مو یقین دی چې پازیټیو ریزلټ راوځي. میر دا خبره په ګوته کړی دو چې وزیرستان ته فوري واپسي په وزیرستان شه تعلیم او د هیلث فیسلټیز میرلی میران صاحب بزرین محفوظ سوتل او ورسرا پاغه کولاو کول په دغه وخت حکومت میشته سره کول کو بالکل د اندرو کوي خالته په ایزاد سره واپس کو.
دغه جرګه په داسې حال کې را بلل شوی و چې تیرې میاشتې شلمانه ټا باندې مشرانو دولت ته د جون اولې نیټې پورې مهلت ورکړې وو چې کا غوښتنه یې حل نشوي نو سړکونو ته وزي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په داسې حال کې چې د فوټبال نړیوالې اتحادیې فیفا پر چارواکو تیرو څو ورځو راهیسې د رشوت اخیستو تورونه پورې سوي. امریکایي څارنوالانو دا یقین لري چې د دې ادارې یو لوړ پوړي چارواکي یو بینک اکاونټ ته $10 میلیونه د رشوت په توګه لیږلي وو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ملیحه امیرزاده تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا څارنوالانو په دې باور ښودلی دی چې د فوټبال نړیوالې اتحادیې فیفا مشر سیپ بلاتر یو لوړ پوړي چارواکي د بانک یوې کاتې ته $10 میلیون انتقال کړی وي چې د دوی د پلټنو له مخې دا د فوټبال نړیوالې اداره کې د رشوت اخیستو یوه لویه معامله ده. د فیفا سیکرټري جنرل ایروم والس کې چې په نیویارک کې د امریکا فدرالي عدالت د فوټبال نړیوالې اتحادیې د یو لوړ پوړي ناپیژندل شوي چارواکي په ډول تر تورنو لاندې راوستي. د فیفا یو بل چارواکي جاک وارنر اکاونټ ته په 2008 کال کې $10 میلیون انتقال کړی وي. د امریکا پلټون کې په دې باور دي چې دغه پیسې په جنوبی افریقا کې د 2010 کال د نړیوال کپ د بولې لپاره په رشوت کې ورکړل شوی وي. د تیر ګل په ورځ د جنوبی افریقا ولسمشر له دې انکار کړی چې حکومت یې د نړیوال کپ بولې ګټلو لپاره رشوت ورکړی وو. که څه هم د فیفا دوه لوړ پوړي چارواکي والس کې او بلاتر د رشوتونو تر تور لاندې نه دي، او خپل بلاتر چې د تیرې جمعې په ورځ د فیفا نوي مشر ټاکل شو ویلي دي چې په هیڅ درغلي کې لاس نه لري. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له مخې په دغه دوسیه کې د والس کې نوم ذکر راغی چې هغه په یو ایمیل کې ورځپاڼې ته لیکلی چې د پیسو انتقالولو اجازه د نو ورکړې او نه په اختیار کې و. د فیفا د یو بیان له خولې ویل شوی دی چې دغه پیسې د فیفا د خزانه کمیټه چیرمن په اجازه انتقال شوی وي، او داغه نوم یولیو ګروندونو چې پروسه کال وفات شو. کله چې د والس کې نوم په دغه دوسیه کې پاول زل راغی نو دته اجازه ورنکړل شو چې د 2015 کال په شپږم جون په کینیډا کې د فیفا د خزو نړیوال کپ د پرانستنې مراسمو کې ګډون وکړي.
تیرو شان د پېښور په قیم سپورټ سټډیم کې د خیبر پښتونخوا گورنر فاټا پیس گیمز یا د امن د لوبو یوې میلې پرانیسته وسوه. په دې مهال د لوبو په میدان کې په سلګونو قبایلي لوبغاړي موجود وو او د خپلو سیمو نمایندګي یې وکړه او په قطارونو کې مارچ پاسټ کې برخه واخیسته. په دې میله کې 14 لوبې شاملې دي او ټولو قبایلي ایجنسي اف آر اس نه په کې 1500 لوبغاړي برخه اخلي. په دې کله د فرحت شینواري رپورټ اورو.
تیر مخام پا قیوم سپورٹس سٹیڈیم پی خبر کی دا گورنر خیبر پختونخوا فاٹا پیس گیمز یا دا امن دا لوبو پرانستا وشوا پا دے موقع دا قبائلی سیمو لوبغاڑی دا لوبو اسوسییشنز مشران دا قبائلی سیمو نا منتخب شوی دا پارلیمان غڑی او دا فاٹا سیکرٹیریٹ چارواکی موجود وو دا فاٹا دا لوبو ڈائریکٹوریٹ پوائنا پا دے کی دا فوٹبال والی بال باسکٹ بال ہاکی او مارشل آرٹ پا گردون شپارس لوبی شامل دی او دو طولو کبیلی جنسیو او افارز نپکی سد پاسا زر لوبغاڑی برخاخ لی او دغ لوبی با تر یوی ونی پوری دوام لری دا دغ لوبو دا پرانست پا وقت دا فاٹا سپورٹس ڈیریکٹر محمد ایاز مشال ریڈیو تبویل
دا جنسی دا طولو مشرانو کشرانو ماشومانو ظلمو دا پار دا خوشاری اور دا جو تاریخی ایونٹ سوشو آل پاٹا گیمز بس گورنر خیبر پختونخوا پاٹا پیس گیم زرن ډیر زیات خوشاله با د ټولو بلکې ټول قبایل له پکار دی دین ثابتیږي چې د پاٹا خلق او د ټول کې پی کې خلق خوشاله دي د دې دا ثابت شو چې امن دی له خیره امن راغلی دی ان شاء الله او څومره چې دا د غره باندې څومره خواهش دی گورنر صاحب چې را پاٹا کې سپورٹس پروموټ شي نو د هغې په هدایت باندې مونږ لګیا یو ان شاء الله شپه ورځ کار کوو
د خیبر پختونخوا گورنر فاٹا پیس گیمز د پرانست په محل د قبایلی جنسیو او اف آرز نه راغلیو لوبغاړو هم خپل احساسات شریک کړل او وی ویل
زمانو مې نام لري مونږ فرچینار کرم ایجنسی سره تعلق لرم ډیر خوشحاله ویل چې مونږ علاقې کې حالت ډیر وخت نه چې کوم حالات خراب او جګړې وي کنه اوس کوم د امن راغلی دی او دا گیمونه صرف او صرف گیمونه کوم د امن راتلی شي په علاقې کې دا ډیر ښه ایونټس دی مونږ ډیر خوشحاله یو دا مونږ ډیر انجوای کوو ان شاء الله گیمونه ٹھیک زخ پلا بسکٹ بال کی راغلی مونږ سره نور حکیم راغلی دا او د فٹ بال ټیمونه هم راغلی دي ان شاء الله موږ کوشش کوو چې موږ لا وی کوم ایونت سره بسکٹ بال لا موینر شو او
سر زمانوم صبر جمال دے زے فر پشور سره تعلق ساتم د فاٹ اولمپکس کی سائیکلنگ ایسوسی ایشن جنرل سیکرٹری ہم دا سر د امن پیغام ور کوي او کبیل دومره خوشحال دي کنه الحمدللہ دومره امن او امان دي سپورٹس وی دی هغه سره اویرنس پیدا شو چې کا چا سره کی دشمنی او هغه ویم کنه نو هغه راغله لونن په یو گراوند باندې یا کرکٹ یا والی بال باغ باندې دوی هغه یاره دوستي هغه جوړ شو نفرتونه ډیر کم پاتې شولو
زمانو مسما دے اور زدا اخر ایجنسی نه تعلق لرم ازدل تر اغلی ما پیس گیم چالو شوی دی زما دا خیال دی چې دا لوب چکیږي ډیر ښه تنظیم دی دا نه چې تنظیم خنه دی خو دې ته پکاره چې پلیئرز ډیلیور کوي ټیکټ شته نو شوز نشته شوز ور کوي ولا بیا هم ډیر ښه پروګرام دی ډیر مننه دی چې دومره سټوډنټ لا دی دوه هغه ور کوي چې راشي تاسو لوب وکړي
اصغر علی برکی سوت وزیرستان ایجنسی سره تعلق لرم او ماشاء اللہ حالت چکم روگلی زبردست فنکشن او فرسٹ ٹائم نیا مجھ دپرا ساؤتھ وزیرستان پورا اسپیشل ٹوٹل ٹرائبل ایریا زپرا چھ دیکھ دیکھ پہ مجھ سے بہت تکلیف ایکشن مبتلا دی یقیناً مجھ دپرا ڈرا فرسٹ ٹائم کا تو مجھ دا فنکشن مجھ دا ارینج شلی او مجھ دا مختہ دا فنکشن ہوٹی چھ مجھ دا لشکی حسلا افزائی وشی او مختہ تاگ لشکی مجھ دا مطلب را ملاو شی اپرچونیٹی ملاو شی مجھ دا
دا فاٹا نا پا دمرا لویش میں رکی دا لبغاڑو پی خورتا را تک وستا شو یا د دې ویش د ډایریکټوریټ اف سپورټس فاٹا او د فاٹا اولمپک اسوسییشن تر انتظام لاندې په اول ځل د قبایلی سیمو لوبغاړو لپاره په دومره لویه کچه داسې لوبې را جوړې شوې دي فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ری تاسو کولای سئ چې د مشال ریډیو د ټولې خبرونې سره له ویډیوګانو او تصویرونو د مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري او که انټرنیټ ته تاسو لاسرسی سره لرئ هم دغه کتې او د دې تر څنګ تاسو د مشال ریډیو فیسبوک هم خوشولای سئ چې کله تاسو ته خوښ کی نو تاسو هلته د مشال ریډیو ټولې خبرونې رپورټونه تصویرونه هم هلته کتلای سي احمد شاه دني سټوډیو ته راغلي دي د رواني غړي ورستي شبو تر رسیدلی د خبرونو لنډیز بزینه واورو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل دی چې د مستنګ پیښه د دغه صوبې د دوه قومونو ترمنځ د نسلي کرکې پارولو یو هڅه وه چې د پښتون او بلوڅ سیاسي مشرتابه له خوا ناکام کړل شو. نوموړي دا خبرونه په کوټه کې د مستنګ د خنړې پیښې په اړه د بلوڅستان د صوبې حکومت له خوا را بلل شوې ټولګوندي غونډې ته د وینا پر وخت وکړي.
د عوامي نشل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میافتخار حسین د خیبر پښتونخوا د نوښار دیو مقامی عدالت له خوا نن په ضمانت خوشی شو. میافتخار تر خوشی کېدو وروسته رسمي ته وویل چې نوموړی د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشرتابه په وینا د سیاسي انتقام په وجه نیول شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن اعلان کړی چې خیبر پښتونخوا د کوزدر پر حلقه پی کې 15 نوي بل سره انتخابات کیږي. د اعلان تر هغه وروسته سوي کله چې د تیر میاشتې پر 8 نیټه په یاد سیمه کې د صوبایي اسمبلی پر دغه چوکۍ په زمینی انتخاباتو کې شزي ووټ اچولو ته نوي پرېښودل شوی. افغان چارواکي وایي په خوست ولایت کې په ونشته کې ډېر څه سوال وژلي دي. د خوست ولایت ویان مبارز دران مشال راډیو ته پرالیزو خبر پانه کې وایي چې دوه ورځې وړاندې د خوست ولایت د مساخیل ولسوالۍ اړوند افغان ملي امنیتي ځواکونو پر امنیتي پوسټو باندې سلګونو بهرنیو او کورنیو وسلوالو بریدونه وکړل چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو لخوا په ځوابي برید سره زیات شمېر وسلوال وژل شول چې د ډېر شمېر تر اوسه د جنگ په میدان کې پاتې. د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې پر یو ملمستون په وسوال برید کې د یوې ښځې په شمول 9 کسان وژل شوي دي. برید نن سهار وختي د بلخ ولایت په سویلي ولسوالۍ زرې کې د چک جمهوریت د بشر مرستو سازمان پیپل ان نیډ پر صحاوي دفتر وسو. او د عراق وزیر اعظم حیدر علي بادي وایي د بغداد د نړیوال ائتلافي متحدان د اسلامي دولت بنسټپالي ډلې د ماتولو په کار کې لازم مرسته نه کوي.
د خبرونو لنډیز مولا احمد شازمی ز خواوري دی. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو کولای شئ چې په دغو هم په دغو څخه باندې دوه رادیو واوري او د دې ترڅنګ تاسو دا هم کولای شئ چې د مشال ریډیو د ټولې خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام ویب سایټ باندې واوري او ورسره په فیسبوک کې هم کتلای او ورتلای او لیدلای شئ. او سمو بلی کاکړو ملګرو ته اجازه ورکړئ.